שלו במעשילין המותלמין, דורי יו קלז'ון במענה בזעי זעיש, ודורי דפרה זנגלישי בודיג'ה בזעי זעיש, ודדי תרצאים זמוג מילונו מזוענן פה חורה חושני יהודי לבד בזית כלהי ועדה המעג'ר שואלה אולה המדה לרי רוואדה דו זוענן להי ועדה וזי דדי תרצאים זמוג מילונו נור זוענן دول دول رواني فشارونو لعمل دا رواني ستونزو سا مخشوی دي او دا دیتر چنگ دا سلگونو دا سدوانانو دا وجلو خبرو ندی چه دا غوی دا وجلو پارا حتا رسمی سندونو نور کول کیگی او چوکی دا غوی دیتا نکولوی دا طول اغا بدبختی دی چه مخ پا تیرش پا ویمشتو که ورسرا مخشوو صرف دا دیده پارا چه یور دلا غواری پا خپلا خوخا حکومت وکلی او دا قدرت چاری پلاس کی اخلی
مننه ستانگزای صاحب لطا سیم داغا پختنه کهو چه پا دوغو تیرو شپاگو میشتو که دا طالبانو دا واکمانی اقیز پا زوانانو چوو
هواد صاحب تیرو شپاگو میشتی افغانستان نپار دیر خراب شپی ورازی پدی وقتی بلخصوص زوانانو تیرو کلی نوی روزل شوی نسل چی شل کلو که تعلیم کرده و تحصیل کرده و دوی لپارانو بیا بیشی دیر سخت شپی ورازی وی یو هغه تعداد د ځوانانو ستاسو کړی د افغانستان اوتل او هغه تعداد چې په افغانستان کې پاتې دي هغه هم تر سخت روحي او رواني فشار لاندې دي متاسفانه لکه څنګه چې مشر ورور اشاره وکړه ټول هغه مو تاسو تازه په کو دریدلې نهادونه ونړیدل او افغانستان یو قرن بیرته شاته لاړ
اغلی عزیزی کتا سره ته وای د جنو ژوند په دغه شپږو میاشتو کې څنګه وو کار زده کړی او نور هغه مسایل چې مهم دي
سلامونه تاسو ته ټول اوریدونکو ته په دغه شپږو میاشتو کې کله چې طالبان واکمن شول عموما اقتصادي حالت د رکود سره مخ شو او ډېر بد وضعیت رامنځته شو نو یو شمېر هغه نجونې چې هغوی سرپرستي کوله د کورنۍ دندې درلودې که هغه په دولتي اداراتو کې وي او که په نورو مؤسساتو یا ښوونځیو کې هغوی خپلې دندې له لاسه ورکړلې ګڼ شمېر وي او د ناوړه اقتصادي حالت سره مخ دي همداراز لکه څنګه چې ټول پوهېږي تر دا یو میاشت مخکې پورې ښوونځي او پوهنتونونه هم تړل شوي وو البته دولتي ګڼ شمېر نجونې په کورونو ناستې وې او دوی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې وې همداراز اوس یوه لویه اندېښنه چې د نجونو سره موجوده ده او ډېر اغېز یې د دوی په ژوند کړی هغه دا ده چې دوی له دې څخه ډارېږي چې طالبان به دوی ته په راتلونکي کې په داخل د نظام کې او یا هم د دوی په مسلکي برخه کې ونډه ورنه کړي نو دوی هغه نجونې چې زده کړې کوي البته زما په شمول ډېر شمېر چې ډېر کله چې له چا سره مخ کېږم نو د هغوی خبره یا د هغوی وینا موږ ته دایي چې تاسې ولې اوس دومره خواري کوئ ځکه نور خو تاسو ته وخت نه درکول کېږي او نه هم ستاسو له وړتیا او استعداد نه کار اخیستل کېږي نو دغه مسله اکثریت نجونو ته ډېره جدي ده او ډېرې اندېښمنې دي ډېرې اغېزې پرې واصلی چې په راتلونکي کې دوی ته آیا کاري فرصت برابرېږي او که نه د دوی زده کړې به څرنګه کېږي
حکمت صاحب زموږ میلمنو دو مهمو مسلو ته اشاره وکړه هغه دا چې ډېر ځوانان بې دندو شوي کارونه اوس نه لري او یو هم د زده کړو مسله وه له دې ور هاخوا کوم نور مسایل دي چې فکر کوئ هغو ته توجه نه شوه
په دغه شلو کلونو کې او بالخصوص دغه دولس کلو کې آخر کلو کې وروسته له 2010 کلو څخه د افغان ځوانانو یو تغییر په ذهنیت کې رامنځته شوی و دا تغییر ذهنیت د تحصیل له لارې خپل موخو ته رسېدل وو ځکه موږ تاسو دغه بهرني بورسونه وګورو چې په دغه لسو کلو کې افغانستان ته منسوبېدل خصوصا د هند ترکیې چین قزاقستان دغه بورسونه چې منسوبېدل افغانانو ته د افغان ځوانانو لیوالتیا خورا ډېره دغه بورسونو ته وه دا خپله د دې ښکارندوینه کوي چې افغان ځوانانو تحصیل ته ډېر ارزښت ورکوه نسبت چې نورو طریقو څخه یعنی افغان ځوانانو ځان ته موخه ټاکلې وه چې د ښه وظیفې لاسته راوړلو لپاره، د ښه عاید لاسته راوړلو لپاره، او د حتی د سیاسي موخې د رسېدلو لپاره یوازینۍ لاره تحصیل ګڼلې وه. چې په تاسف سره اوس وایم چې دغه هیله څه ناڅه مخې ورته نیول شوی ده، دغه افغان ځوانانو منځ کې دغه هیله له منځه تللې، ځکه اوس د تحصیل فکر تحصیلي کدرونه اوله خبر نه کوي. اوله خبره هغه دوی کوي چې ټوپک لري، وسله لري، زور لري، او داسې نور منفي مسایل. ګرچې دغه منفي مسایل په پخواني حکومت کې څه ناڅه وو، خو په اکثریت نه وو. که موږ تاسو فکر وکړو یوازې د ترکیې د بوس په هکله، او چې هغوی 15,000 بس افغانستان ته مصوب کړي وو، د 15,000 بسو لپاره د افغانستان لخوا 13,000 نوماندانو امتحان ته ځان نوماند کړی وه. یعنی دا ډېر خپل کارندوی نه کوي چې افغان ځوانانو تحصیل ته ډېر مخه کړی وه. خو ناهیلي نه یو، دا خو سیاسي بدلونونه راځي، خو ناهیلي نه یو. انشاءالله امید لرو چې زمونږ دغه هدف چې موږ ځان ته ټاکلی وو، چې د تحصیل له لارې به بیرته خپل هیواد ته، خپل ملت ته خدمت وکړو، دا به انشاءالله بیرته راشي. خو زه د دغه منشي خبرو تر څنګ یو مثبت خبره هم تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته وکړم، چې زمونږ په دغه 10 کلنی جنگ کې د دواړو خواوو په جنگ کې ځوانان وو چې دا یو بل یې وژل، یو ورانول. یعنی زمونږ افغان ځوانان پکې وژل کېدل او له منځه تلل. خو دغه مثبت ټکی ته موږ دومره ډېرو منفي ټکو کې یو دغه مثبت ټکی ته اشاره وکړو. ښه به وي چې اوس شکر ده دغه جنگی ماشین چې افغان ځوانانو باندې د افغان ځوانانو په مټ باندې څرخېده، اوس شکر نشته. اوس دغه فرصت ده چې زمونږ د اوس واکمنان چې په افغانستان کې واکمن دي، دغه دوی که دغه فرصت څخه استفاده سره او دغه فرصت استفاده وکړي او افغان ځوانانو ته دغه زمینه برابره کړي، تر څو هغه پخوانی سوچ چې و په چې دوی وکولی شي د تحصیل له لارې خپله یو موقف ته ورسېږي، خپل هغه وړتیا څخه د وښي او حکومت د ځوانانو وړتیاو څخه استفاده وکړي، که دغه فرصتونه بیرته افغان ځوانانو ته برابر شي، دا به ډېر ښه وي.
استاد حمیدی، لکه څنګه چې حکمت صاحب اشاره ورته وکړه، جګړه ختمه شوې ده، او داسې خبرې هم کېږي چې مثال راتلونکي پسرلي ته به پوهنتونونه هم پیل شي، ښوونځي به هم پیل شي، او ورو ورو به دغه ستونزې حل شي. همدا ډول د طالبانو حکومت له هغو استادانو هم غوښتنه کړې چې بهر ته تللي هغوی دې وایي بیرته راشي او خپلو درسونو ته دې دوام ورکړي. فکر کوئ چې هیله شته دی، یو رڼایي شته که نه؟
زه درته د حد زیات منفیګرا معلوم نه شم، خو زما په نظر دا هیله ډېرې تتې دي. یعنی موږ نشو کولی په یوازې د طالبانو په هغو خبرو باور وکړو چې دوی په میډیا کې وایي. هو، طالبانو د پوهنتونو استادانو ته یوه اطلاعیه نشر کړه چې هېواد ته راوګرځي، خو د هغې نه یوه هفته مخکې یوازې په کابل پوهنتون کې په یوه ورځ 22 استادان منتخب کړل، او دا ټول هغه استادانو چې ځوانان وو په بهرنیو ودونو کې زده کړې کړي وې. او نه یوازې دا چې دا 22 په یوه ورځ منتخب کړل، بلکې د نورو نږدې 100 تنو استادانو لیست هم غوښتل چې باید هغه د منفقي چارې هر څومره زر چې کېږي پای ته ورسیږي. د دې مطلب دا چې طالبان اصلا اراده نه لري چې دغه استادان وروګرځي. دوی د خلکو سترګو کې د خاورو شینل دپاره رسنیو کې یوه اطلاعیه نشروي چې استادان بیرته راشي. نور بیا د هغو استادانو ټول اسناد منفق کوي، د ټول عمر دپاره پوهنتون کې له تدریس څخه محروم کوي. نو موږ یو شی باید په یاد ولرو، یو هغه څه دی چې موږ په رسنیو کې اورو، خصوصا د طالب چارواکو د خولې اورو، او یو هغه څه دی چې په واقعیت کې دی. دا د جګړې دریدل هم همدغه یو خبره ده. یو دا خبره ده چې طالبان وایي چې جګړه دریدلې ده، بلکې یو دا واقعیت دی، جګړه نه ده دریدلې. یوازې طالبانو په ښارونو کې د ځانمرګو بریدونو او د بمونو حملې درولې دي. نور جګړه د طالبانو د خلکو سره او د هر ورځ د زموږ د امنیتي ځواکونو او دولتي ادارو مسؤلین تعقیب کیږي او وژل کیږي. هر ورځ موږ د هیواد فعال ځوانان چې په سوشل میڈیا او په نورو برخو کې معاصر تموي کې او د خلکو د افکار او ذهنونو رڼایي سبب کېږي، هغوی ټارګټ کېږي، زندانونو ته چول کېږي او په ډېرو ځایونو کې وژل کېږي. دا جګړه دا او د هغوی د تویدل دي. په خوا جګړه روانه وه، هو ډېرې وینې توی دي، خو هلته یو قصه دا وه چې موږ د جګړې عملي رپورټونه لیدل او موږ د جګړې ارقام لیدل. اوس د معلوماتو مجرا د طالبانو په لاس کې ده، هغوی هغه څه چې وسیع ونه رسېږي یا هغه معلومات نه شتېږي، او یا دا ده چې هغه څه چې دوی فکر کوي دوی په ګټه دي او دوی د ګروګر نیولو په توګه د هغه څخه استفاده کولی شي، هغه معلومات نشروي او نور معلومات خلکو ته نه ښایي.
مننه. البته زموږ ډېرو اوریدونکو د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې هم خپل نظرونه را سره شریک کړي. موږ چې کله د خپرونې په اړه نظرونه غوښتي نو تقریبا 900 کمنټونه شوي دي، چې په دې کې داسې کمنټونه هم شته دي چې دوی له روان وضعیت څخه خوشحاله دي او په دې خوشحالي ښکاره کړې ده چې جګړه نشته او ځوانان نه وژل کېږي. زه له دې ډلې دوه کمنټونه وایم. صابر الله شیرزي لیکلي، خوشحاله یو، ځوانان مو هر ورځ نه شهیدانېږي. او همدا ډول اسدالله عزت لیکلي، حالات مثبت طرف ته روان دي ځکه چې پوهنتونونه مکتبونه شروع شول او دا د ځوانانو لپاره لومړني کارونه وو. خو ډېر داسې کمنټونه هم شته دي چې دوی شکایت کړی او ویلي دي چې روان وضعیت پر ژوند منفی تاثیر کړی. موږ به څه داسې کمنټونه هم ولولو او ورسره به هغه نظرونه هم درسره شریک کړو چې هغوی ځینې غوښتنې کړې دي. توحید سالارزی لیکلي، په ټولنه کې د ځوان کهول سره هیڅ هم نه دي شوي، کوم ځوانان چې په دندو وو هغه هم لاړل او وطن پرېښودو ته اړ شول او ډېر مسافر شول، چې زه هم د هغو له جملې څخه یم. همدا ډول وحدت الله نیازی لیکلي، طالبان هغو کسانو ته احترام لري چې په شل کلن جنگ کې برخه اخیستې وه، خو د نورو ځوانانو په کیسه کې نه دي. د ورځې په زرګونو افغانان له وطن څخه ځي او دوی په دې اړه فکر نه کوي چې دا ولې ځي. طالبانو ته پکار ده چې ولس په ځان راټول کړي او د نړۍ سره ځان سیال کړي. زه خپله یو انجینر یم، په پردي وطن کې مزدوري کوم، پلار باندې په غریبۍ او غربت کې تعلیم وکړ، اخیرا په پردي وطن کې مزدور. که وطن مې جوړ وای او د سواد احترام وای ما دلته څه کول. همدا ډول نصرت الله مسعودي لیکلي، امنیت ښه ده خو کارونه نشته، خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. که رښتیا درته ووایم، د پخوا په شان مخوان نشته، په خپل وطن کې داسې ژوند کوو لکه هیڅ شي د دې هیواد نه یو. امیر صافي لیکلي، د طالبانو له راتګ سره مې دنده له لاسه ورکړه، د شخصي شپنی پوهنتون د شپږم سمستر محصل وم، اوس یې د اقتصادي مشکلاتو له وجې نشم ویلی، فعلا کار روزګار نشته او زمو چې درلودل هغه مو تر دې دمه خرڅ کړل. د ځوانانو لپاره چې کوم فرصتونه او حقوق موجود وو هغه له منځه تللي. طارق کوچي لیکلي، حالات له ښه دي خو د مغزو تیښته ښه پراخه روانه ده. ډېر ځوانان چې تېر کال کامیاب شوي وو د کانکور په ازموینو کې، درېیمه برخه شاګردان له هېواده وتلي دي او حتی د اخري او درېیم کال محصلین هم تللي دي. سخي ستانکزي لیکلي دي، زندگی مو ټوله د وطن او ملت خدمت لپاره تیره کړه، ولې په اوسنیو شرایطو کې شپږ میاشتې تېرې شوې چې په ما او ملت ډېرې سختې تېرېږي، نه وظیفه شته، نه کار شته، نه روز مزدوري، حیران د الله دربار ته پاتې یو. محمد الله عمرخیل لیکلي، ډېر بد حالت راغلی، له تعلیم او تحصیل څخه د ځوانانو زړه نه تور شوي، که دا لړۍ دوام وکړي هېواد به له سخت ناورین سره مخ شي. موږ امید لرو چې دا ستونزې ختمې شي. شیرولي شیر لیکلي دي، ځوان مسلکي کادرونو ته باید د کار امکانات برابر شي تر څو ځوان کهول د راتلونکي لپاره هیلې پیدا کړي او د مغزونو د فرار مخه ونیول شي. د جګړې ذهنیت باید